یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه تموز اسمت څاروان هر کله کوم دولس بجید نن په د خبرونه کې د سولې او سپورت د نړیوال ورځې په مناسبت یو ځانګړی راپور لرو. د نورو خبری موضوعاتو نمبراندی سفی الله ستانکزی د افغانستان او سیمې خبرونه وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی افغان ولسمشر ټینګار کوي چې د یو خپلواک ولسواک او یو موټی افغانستان لپاره د عادلانه او تلپاتې سولې غوښتونکی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د منځنۍ آسیا هیوادونو ته تللی او د افغانستان د سولې او ثبات په اړه هم خبرې کوي. د ننګرهار چارواکي دا کوي چې افغان ځواکونو نه وسلوال طالبان وژلي او په پام کې د نن د لومړي ځل لپاره د اروپایي هیوادونو په منځګړیتوب د ایران د اټومي موافقې په اړه په ویانا کې خبرې پیل شي. پوره خبرونه ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار کړی چې په هیواد کې د داسې یوې عادلانه او تلپاتې سولې غوښتونکی دی چې په نتیجه کې د یو خپلواک ولسواک او یو موټی افغانستان هدف ترلاسه شي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون د وري په 14 نیټه په ارګ کې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو له قومي مشرانو او مخورو سره په غونډه کې وکړې. جمهوري ریاست پر ټویټر ولیکل ښاغلی غنی د سولې اوسنۍ هڅې په تیرو څلورو لسیزو کې د بل هر وخت پرتله خ فرصت بللی او ویلی دی چې لدې فرصت څخه باید په تدبیر او هوښیاری استفاده وشي. افغان ولسمشر زیاته کړي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د تلپاتې سولې د ټینګېدو لپاره لازم ضمانتونه ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د منځنۍ آسیا هیوادونو ته تللی او د افغانستان د سولې او ثبات په اړه مغږیږي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې لیکلي ښاغلی ظریف دوشنبه مازدیګر د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف او بهرنیو چارو وزیر عزیز کاملوف سره وکتل. د راپورونو له مخې کاملوف او ظریف په دې ناسته کې د افغانستان د سولې د ټینګښت په هدف د همکاریو په چټکولو ټینګار کړی. تمه ده چې ښاغلی ظریف له دې وروسته د قرغیزستان، قزاقستان او ترکمنستان هیوادونو ته هم سفر وکړي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي دا کوي چې افغان ځواکونو تیره شپه په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې 9 تنه وسلوال طالبان وژلي او 4 نورې ټپیان کړي دي. د ننګرهار ولایت د رسنیو څانګې نن په یو بیان کې وویل طالبانو ته دا مرګ ژوبله د خوږیاڼیو په نکړخیلو سیمه کې د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې اوښتې ده. بیان زیاتوي چې په نښته کې دوه افغان سرتیري هم برسېره ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. امریکایي چارواکي وایي له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا په اړه خبرې به ستونزمنې وي او د سمدستي پرمختګ احتمال نه ورته ښکاري. په پام کې ده چې نن د لومړي ځل لپاره د اروپایي هیوادونو په منځګړیتوب د ایران د اټومي موافقې په اړه په ویانا کې خبرې پیل شي. په دې خبرو کې به د امریکایي پلاوي مشري د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی راب مالیکوي او د دې موافقې د نورو لاسلیک کوونکو هیوادونو بریتانیا، فرانسې، چین، جرمني، روسیې او ایران ډیپلوماتان به هم پکې ګډون ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاند نیت پرایس پرونو ویل متحد ایالات په دې خبرو کې احتمالي ستونزو ته په کم سترګه نه ګوري. پرایس زیاته کړه له دې غونډې د سمدستي پرمختګ تمه نه لري ځکه د په وینا دا بحثونه به ډیر لانجمن وي. ایران د 2015 کال د موافقې په اساس باید خپل اټومي پروګرام محدود کړی وای او په بدل کې پر دې هیواد د نړیوالو اقتصادي بندیزونه لرې کېدل. خو په 2018 کال کې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ په یو اړخیز ډول له دې موافقې د متحدو ایالاتونو وتل اعلان کړل. د اروپایي ټولنې دوه جګپوړي چارواکي له ترکیې سره د اروپایي ټولنې د اړیکو د ښه کولو د هڅو په ترڅ کې انقرې ته ځي. د اروپایي شورا رئیس شارل مایکل او د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا واندرلین به نن په انقره کې له ولسمشر رجب طیب اردوان سره وګوري. دا لیدنه د ترکیې او اروپایي ټولنې ترمنځ د ناقانونه کډوالو او ځینو نورو مسایلو پر سر له څو کلن اختلاف وروسته د اړیکو د ښه کولو هڅه ده. د اروپایي ټولنې مشرانو تیره میاشت له ترکیې سره د همکاریو د بیا پیل پر یو پلان موافقه وکړه خو اروپایي چارواکي وایي په دې برخه کې پرمختګ په دې پورې اړه لري چې ولسمشر اردوان څومره پر خپل هغه ژمنه عمل کوي چې تلوای د دواړو خواو په اړیکو کې به یو نوی پاڼه واړوي. اوس مهمه پوښتنه دا ده چې آیا ترکیه به د مدیترانې سمندرګي په ختیځ کې د ګاز د پلټنو پر سر رامنځته شوي کړکیچ د کمولو هڅو ته دوام ورکړي که څنګه. د اروپایي ټولنې او انقرې په اړیکو کې کړکیچ وروسته له هغه زیات شو چې ترکیه تیره میاشت د مدیترانې سمندرګي په دې برخه کې چې د اروپایي ټولنې غړي یونان او قبرس هم داوه پرې لري د خپلو پلټنو د ملاتړ په هدف سیمې ته یو جنګي بیړۍ واستوله. اوس هم یو جالب خبر، یوې انګلیسي ښځې د دریو اونیو په توپیر دوه ماشومان زیږولي دي. نه دېرش کلنې ریکا رابرټس پر انسټاګرام پاڼې د خپلو ماشومانو په اړه معلومات ورکړي چې د ګڼو خلکو او رسنیو پام یې جلب کړی دی. هغې ویلي د حاملګۍ په دوو لومړیو معاینو سونوګرافي کې یو ماشوم ښکارېده، خو په دولسمه اونۍ کې ورته وویل شول چې دوه ماشومان لري.
زه ریبیکا یم، د نوها او روزلی مور. دلته راغلی یم چې د مضایفې یا دوه وری حاملګۍ په اړه وغږیږم، ځکه خلکو رانه پوښتنې کولې. زه حامله شوم په داسې حال کې چې وار د مخه مې یو بل ماشوم په نسو. مضایفه حاملګۍ هغه حالت ته وایي چې یو ښځه داسې حال کې چې حامله وي بیا حامله شي.
مضایفه حاملګۍ په ژویو کې کله ناکله رامنځته کېږي، خو په انسانانو کې ډیره نادره ګڼل کېږي. ریبیکا هر ورځ د خپلو دوو ماشومانو نوها او روزلی عکسونه په انسټاګرام خپروي او وایي دواړه یې کاملا روغ او جوړ دي.
خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. د افغانستان د سولې د مسویده د طرحې د چمتو کولو کمیټه د ترکیې د غونډې لپاره پرګړی مسویده نن هم خبري کوي.
تر اوسه هم د ترکیې د ناستې یو دقیقه نیټه باندې توافق نه دی شوی.
نن د سولې او سپورت نړیواله ورځ ده.
ورزش ته یووالی او د قومونو د نږدېوالي لپاره یو مهمه وسیله ده.
ولس فشرخانی وای د عادلانه او تلپات سولې غشتون کړي. د اروپای ټولنې چارواکي ترکیې ته تللی چې د دوو خواو اړیکې ترمیم کړي او د خبرونې دوهم نیمایي مو 15 دقیقې پروګرام ته ځانګړی ده.
که سړه جګړه ختم شوه نو په دې مفکورې تمنه پورې روانه ده.
د آزادی رادیو خبرونه د سهار لو د ماشام تر او په منځنۍ صفه دولش پښنوی او په یوش مشارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د سولې د مسویده د طرحو د چمتو کولو کمیټه وایي تر اوسه پورې د ترکیې د کانفرنس لپاره پر وی واحد مسویده موافقه ته نه در رسیدلې، خو پر بیلابیلو طرحو نن هم خبري کوي. امریکا او متحدانه هڅه کوي چې د افغانستان حکومت او طالبان له افغانستان د امریکایي پوجانو تر وتلو مخکې پر سولې موافقه کوي. په همدې منځ کې سپینه ماڼۍ وایي د میتر لومړی چې د دوحې د موافقې پر اساس له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو وروستۍ نیټه ټاکل شوې ده، د پوځیان نشي وتلی. د دې موضوع په اړه د ازادي رادیو خبریال راپور لري.
په کابل کې د ترکیې ناستې لپاره د اړوند یوې واحدې طرحې په جوړېدو مشورې او د ناستو دوام. د افغانستان د مصالحې عالي شورا ویان فریل خوزون نن ازادي رادیو ته وویل د ترکیې ناستې لپاره د سولې اړوند طرحې په جوړېدو هڅې اوس هم روانې دي. هغه وویل
تر اوسه هم د ترکیې د ناستې یو دقیقه نیټه باندې توافق نه دی شوی. هر کله چې توافق وشي هغه به اعلان شي. د سولې د طرحې د مسودې د چمتو کولو او د مختلفو جهتونو د طرحو د توحید د کمیټې ناسته نن هم روانه ده. نن هم کیږي. هر کله چې د دې کمیټې کار پای ته ورسیږي چمتو شوی مسوده به د ملي مصالحې د عالي شورا رهبری کمیټې ته وړاندې شي.
ښاغلی خوزون وایي هیله مندي شته چې په دې برخه کې ډېر ژر یوه پایله ترلاسه شي. په ورته وخت کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې نن په ارګ کې د جمهور رئیس محمد اشرف غني د مصالحې عالي شورا رهبری غړي یو شمېر نورو سیاسي رهبرانو ترمنځ د ترکیې ناستې لپاره د سولې اړوند یوې واحدې طرحې جوړېدو په اړه ناسته شوی کته هم د دې ناستې جزئیات نه دي شریک شوی خو له دې وړاندې رویټرز خبری اجانس لیکلی و چې د ترکیه غونډې ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لور یو طرح برابر شوی چې نوموړي د دې طرح موارد د افغانستان د سولې په بهیر کې له ټولو مرسته کوونکو هیوادونو سره هم شریک کړی دی. رویټرز د جمهور رئیس غنی د دغه طرح په اړه د یو سند له مخې لیکلی چې دا طرح په دریو پړاوونو کې وړاندې شوی ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه امریکا یو ځل بیا د نیمې میاشتې پورې د خپلو ځواکونو د وتلو چاره ستونزمنه ګڼلې. د امریکا د جمهور رئیس جو بایډن ویاند جنساکي بیګانه وخت په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته ویلي د ټاکل شوي ضرب الاجل پورې له افغانستان څخه وتل د لوجستیکي او یو شمېر نورو مسایلو په اساس ستونزمن کار دی. آغلی ساکي وایي
لکه څنګه چې جمهور رئیس مخکې ویلي دا به سخت وي چې د لوجستیکي لاملونو له امله د مې د میاشتې تر لومړۍ نیټې د بشپړ وتلو لپاره وخت پوره کړو. هغه یعنی جو بایډن د ملي امنیت له ډلې له خپلو مشاورینو او زموږ له ملګرو او متحدینو سره مشورو ته دوام ورکوي. په حقیقت کې هغه غواړي د یوې سمې پرېکړې لپاره وخت ونیسي.
نوموړي په ټینګار سره د یو بل خبریال په ځواب کې ویل دی ورسته چې څه پیښیږي تاسو پوهیږئ چې جمهور رئیس بایدن غواړي په یو سمه پریکړه وکړي. طالبان بیا د امریکا حکومت دې څرګندونو ته په ځواب کې د دوه هوکړې په بشپړه تطبیق ټینګار کوي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم ازادي راډیو ته نن وویل د دوه هوکړې لیک په بشپړه ډول پلی نه شي راتلونکي مسؤلیت د مقابل لوري په غاړه وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې د جګړې د پایته رسیدو لپاره د عادلانه او تلپاتې سولې غوښتونکي دی خو نړیوالې ټولنې ته هم پکار ده چې د سولې د ټینګښت لپاره لازم ضمانتونه ورکړي. په عین وخت کې د جمهوري ریاست یو جګپوري چارواکي ویلي چې د سولې په اړه د ترکیه غونډه مهمه ده که څه هم د دې غونډې دقیقه نیټه تر اوسه رسما نه ده اعلان شوې خو ویل کېږي د رواني اپریل میاشتې په 14مه به جوړ شي او د تیاریو په ترڅ کې په کابل کې په دې وروستي ورځو کې د سلام مشورو لړۍ تیزه شوې ده. په دې اړه نور تفصيل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی یو ور بیا ټینګار وکړ چې په هیواد کې د یوې عادلانه او تلپاتې سولې غوښتونکي دی چې په نتیجه کې د خپلواک ولسواک او یو موټی افغانستان نهایی هدف ترلاسه شي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون دوشنبه په ارګ کې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو له قومي مشرانو او مخورو سره په غونډه کې وکړې او زیاته کړه چې نړیواله ټولنه هم باید په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د تلپاتې سولې د ټینګېدو لپاره لازم ضمانتونه ورکړي. جمهوری ریاست په دې اړه پرون په یو ټویټ کې د غراز لیکلی چې ولسمشر غنی دا هم وویل چې په تیرو څلورو لسیزو کې د بل هر وخت په نسبت اوس د سولې لپاره یو ښه فرصت رامنځته شوی چې په وینا یې باید په تدبیر او ځیرکۍ له دغه فرصت څخه استفاده وشي. ښاغلی غنی چې د ترکیې غونډې ته د سولې یوه نوې طرحه چمتو کړې د سولې د تامین لپاره د نړیوالو ضمانتونو خبره داسې مهال کوي چې د هغې یوه نږدې همکار د جمهوري ریاست د چارو د ادارې رئیس فضل محمود فضلي کندهار ته په سفر کې وړمه ورځ په دې ولایت کې په یوه غونډه کې د ترکیې غونډه مبهمه وبلله. ویل چې د سولې په اړه د پخوانیو تړونونو تجربو ته په پام دوی د داسې سولې غوښتونکي دي چې ژر ماتېدونکي نه وي.
هر افغان غوښتنه ده باید موږ یې ترلاسه کړو. ترکیه یو موقع ده اما د ابهامات څخه ډکه. مثلا همدا اوس تاریخ معلوم نه دی، د ګډون کوونکو شمیر معلوم نه دی، د ګډون کوونکو سطحه معلومه نه ده، اجنډا معلومه نه ده او هغه متوقع نتیجه دوام د خبر معلومه نه ده. دغه ټولې خبرې دي چې هر افغان غواړي چې پوه شي.
کله یې خو جمهوری ریاست په ترکیه کې د کیدونکو غونډې په اړه پوښتنه راپورته کوي. یو شمیر نور لوري په تیر بیا د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله بیا دا غونډه د سولې لپاره ډیره مهمه بولي. ښاغلی عبدالله د سولې په اړه د سلام مشورو په ترڅ کې پرون هم په کابل کې د ترکیې له سفیر او د امریکا د سفارت له شرز دفتر سره د ترکیې د غونډې لپاره د تیاریو او د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړې. پرون دغه ورځ د استانبول د غونډې لپاره د دې شورا د رهبری کمیټې لخوا ګمارل شوې کمیټې هم په غونډه کې د ارګ لخوا د وړاندې شوې طرحې په ګډون د سولې پر مختلفو طرحو بحث او خبرې وکړې. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې کوښښ کېږي چې د ترکیې تر غونډې پورې د سولې یو واحد طرح باندې سلا وشي.
د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټې لوري موظف شوې کمیټه چې د طرحو د توحید او د یو واحد د سولې د مسودې جوړولو کار کوي، نن هم د حکومت یا د ولسمشرۍ معنی په شمول د یو شمیر جهتونو په طرحو باندې هم بحثونه وکړل. دا بحثونه به په راتلونکو ورځو کې هم دوام لري او کوښښ کېږي چې د مختلفو جهتونو طرحې سره په یو واحد طرحه کې منسجم شي.
خغلی خوزون د غرازو ویل دوی هلمند چې د ترکیې د غونډې تر جوړېدو پورې وکول شي چې د افغانستان د دولت له اړخه یو واحد غږ او د نظر یووالی رامنځته کړي. طالبانو چې د دې غونډې بل مهم لوری ګڼل کېږي تر اوسه پورې د سولې د هغې طرحې په اړه چې امریکا دواړو طالبانو او د افغانستان دولت ته سپارلې رسما څرګندونې نه دي کړي. دغه راز په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم هم تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې غونډه کې د ګډون پرېکړه نه ده کړې. دغه غونډه چې د افغانستان په مسله کې د نورو ښکېلو لورو استازي هم وربلل شوي د امریکا د سولې د هغو هڅو یوه برخه ده چې په دې وروستیو کې ګړندۍ کړې دي. هغه هم داسې مهال چې له طالبانو سره د تېر کال د دوحې د تړون د مهم جز عملي کېدو ته څه باندې درې اونۍ پاتې دي. د دغه تړون له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان ووځي، خو د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې دا به ګرانه وي چې تر ټاکلې نیټې ټول سرتېري له افغانستان وباسي. اوس د ټولو لورو سترګې د استانبول غونډې ته زیر دي چې آیا هغه به وکولی شي په افغانستان کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي او دا هېواد د سولې لارې ته برابر کړي.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي په لومړي ځل په ګمرکونو کې د بایو ټاکنې پروسه برېښنایي شوه. دغه وزارت وایي محمد رفیع تابع نن ازادي رادیو ته وویل چې دا چاره د مالیه وزارت سرپرست محمد خالد پاینده لوري په لومړي وار د ننګرهار په ګمرک کې په رسمي توګه پرانستل شوه. ښاغلی تابع زیاتوي چې په ګمرکونو کې د بایو ټاکنه مهمه ده چې له دې وړاندې دغه برخه په دولسو پړاوونو کې په کاغذي بڼه ترسره کېدله چې دوه یا درې ورځې به یې وخت نیوه او اوس دغه پروسه یوازې څو ساعته وخت ته اړتیا لري. د مالی وزارت د معلوماتو پر بنسټ ملي سوداګر کولای سي له دې وروسته د خپلو وارداتي توکو به یې له خپل کاري دفتره د اظهار پاڼې ډکولو له لارې وټاکي او د سیکوډا په سیستم کې ثبت کړي. د ننګرهار په درینور ولسوالۍ کې د 4.4 میلیون ډالر په لګښت د 340 کیلو واټ برېښنا د تولید پروژه تیر ورځ ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د ننګرهار ولایت له مقام څخه خبر سره اعلامیه کې راغلي د دغه پروژې په پرانستلو سره 2000 کورنۍ د برېښنا له نعمت څخه برخمنې شوې. په خبر پاڼه کې راغلي له دې برېښنا د درینور ولسوالۍ په اتو کلیو کې 2000 کورنۍ، یو درش جماعتونه، او خونځي، دوه کلینیکونه او شل فابریکې ګټه اخیستلای سي. د معلوماتو له مخې په دې پروژه کې 328 سولري تختې چې هر یوه د 215 واټ بریک نظر فیت لري کارول سوي او چارې د شاوخوا درې کلونو په موده کې بشپړې سوي دي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنه یو سر په وړاندې د افغان یو بې یو ډالر و او افغاني 500 پله، یو یورو یو نوی افغانۍ، یو پاونډ یو سلوش پګ افغانۍ لس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ شپېته پوله، سر ایراني تومندري افغانۍ شل پوله، زر هندي روپی یو زر اوی افغانۍ او زر پاکستاني روپی شپږ سو اتی افغانۍ.
نن د سپورت او سولې نړیواله ورځ ده. په دې اړه هم یو ځانګړی راپور لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع د اروپای ټولنې جکپوري چارواکي له ترکیه ته تللی چې د دواړو خواو ترمنځ اړیکې ورخوي. د دواړو خواو ترمنځ د اړیکو د خرابېدو یو عمده علت هغه موافقه ده چې اروپا ته د کډوالو د مخنیوي په بدل کې له ترکیه سره د مالی مرستو په اړه څو کاله مخکې لاسلیک شوي. اروپایي مشران ترکیه له دې موافقې څخه په سرغړونه تورنوي، خو انقره وایي چې اروپایي ټولنې خپلې کړې ژمنې سمینې عملي کړې. نور تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون دوشنبه د انتخاباتو هغه نوې لانجمن قانون ته شکل چې په قدرت کې دی پاتې دوته تر 2018 کال پورې لار پرانیزي. د دغه قانون له مخې چې تیر کال په ټول پښتنه کې ملاتړ وشو او پارلمان هم تایید کړی، پوتین کولای شي چې د دو نورو دورو لپاره په 2024 او 2030 کلونو کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ودرېږي. د مخکنی قانون له مخې یو ولسمشر پرلپسې له دو دورو زیات نشوي کولای چې د ولسمشرۍ لپاره ځان کاندید کړي. 18 کلن پوتین له 1999 کال راهیسې د ولسمشر او د یوې کمې مودې لپاره د صدر اعظم په توګه په قدرت کې دی. نوموړي د ولسمشرۍ د دو دورو له ترسره کولو وروسته په 2008 کال ځان د صدر اعظم لپاره غوره کړ او په 2012 کال کې بیرته د جمهوري ریاست واګې په لاس کې واخیستې. د انتخاباتو په قانون کې د نوي تعدیل په اړه د تیر کال په ټول پښتنه کې د روسیې د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون په وینا نږدې 80% کې ګډونوالو یې د هغه ملاتړ کړی و، خو د یوې نظر شمیرنې له مخې چې د لواده په نوم یوې خپلواکې ټولنې په دې وروستیو کې ترسره کړي، په سلو کې 41 روسان نه غواړي چې پوتین د ولسمشرۍ د اوسنۍ دورې وروسته چې په 2024 کې پای ته رسیږي په قدرت کې پاتې شي. د راپورونو له مخې د پوتین محبوبیت په دې وروستیو کې د ځینو اقداماتو په خاطر کم شوی. د لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی نیول کېدو چې په روسیه کې پراخو مظاهرو ته لار هواره کړه هم د دې سبب شوی چې د پوتین محبوبیت کم شي. د روسیې پولیسو په لسګونو مظاهره چان نیولې چې د بشري حقونو د ملاتړو ډلو او د لویدیځو حکومتونو سخت انتقادونه راپارولي دي. پوتین ویلی چې تر اوسه په دې اړه چې آیا غواړي د 2024 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې بیا ځان کاندید کړي نهایي پریکړه نه ده کړې، خو انتقاد کوونکي وایي چې نوموړی به بیا هم دغو انتخاباتو ته ودرېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د اپریل شپږمه د سولې او ورزش نړیواله ورځ ده. بیلابیل ورزشونه په افغانستان کې زیات مینوال لري. سپورت چې اصلا د روغتیا او سلامتۍ لپاره ښه ګڼل کیږي، د ډیرو په وینا د ملتونو ترمنځ د یووالي سمبول هم دی. په دې راپور کې زموږ همکار دې ته تم شوی چې ورزش د خلکو د یووالي لپاره څومره مهم دی.
شور او زوګ غن دې خټول د یوی بریال لپاره چغې وې. دلته د مرکز کابل چې کوچنی افغانستان هم ورته ویلای شو، له هر سیمې راغلي نندارچان یوازې د یو افغان ورزشکار د بری هیله لري. دوی ته ژبه، قوم او مذهب مهم نه دي، بلکې یوازې همدا غوړي چې افغانستان بریالی شي. دا ډېره پخوانی کیسه نه ده. د روان میلادي کال د فبروري 12 شپه ده. د آزاد مبارزو په یو لوبغالي کې افغان احمد ولی هوتک د خپل برازیلی سیال لینډرو باربوسا په وړاندې د بریا شیبو ته ورنږدې دي. هوتک بریالی کیږي او افغان نندرچان په یو غږ د ژوندې دی افغانستان چغې وهي.
هوتک انسان یک ملت با تو خوشحال است، همین ملتی که هر روز با ترس از خواب بیدار میشه. زنده باد احمد ولی هوتک، زنده باد افغانستان، زنده باد ملت افغانستان.
دا سیالی خای په افغانستان کې د مشت نمونه خروار په توګه یاد شي. د بهرنیو لوبډلو په وړاندې د افغانستان د فوټبال، کرکټ، تکواندو، والیبال او نورو لوبډلو د سیالیو پر مهال دلته په افغانستان کې د افغانانو زړونه یو ډول درزيږي او ټول د افغانستان د بریا هیله لري. همدانن د آزاد مبارزو یو بل افغان لوبغاړی حسین بخش سفری د خپل روسی سیال په وړاندې په مسکو کې د سیالۍ ډګر تزي. سفری وایي دا سیالي د افغانستان د خوښۍ لپاره کوي.
په مسکو کې د اپریل په شپږمه د روسي سیال په وړاندې سیالي کوو. زه له ټولو هیوادوالو غواړم چې زما د بریا لپاره دعاګانې وکړي. زه به هڅه وکړم چې افغانانو ته خوشي او بریا راوړم.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي ورزش په دې هیواد کې د ملي یووالي سمبول دی. د دې کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپلزی ازادي راډیو ته وویل
ملی وحدت اصلی سمبول ده. په ټول ملکونو کې چې وګورئ، په افغانستان کې مثال روح الله نیکپاک زموږ د هزاره قوم څخه ده، خو په کومه ورځ د مډال راوړلو پښتنو، هزاره، ازبک او تاجک ټول ورونو د افغان په صفت باندې د هغې څخه ملاتړ وکړو او په هغې په خوشحالیو کې ځان په هغې کې ګډون وکړلو. نو سپورت همیشه د وحدت ملی اصلی او اساسي سمبول ده. موږ په دې باور لرو چې سپورت کولای شي خلکو کې نږدېوالی او اتفاق اتحاد رامنځته کړي.
ښاغلی پوپلزی وایي په وروستیو کلونو کې د افغانستان ورزش تر بل هر وخت پرمختګ کړی او د افغانانو د خوښۍ لامل ګرځېدلی دی. نوموړی وایي ورزش نه یوازې افغانان سره یوځای کړي، بلکې دا هیواد یې د نړۍ له بېلابېلو ملتونو سره هم نږدې کړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ښایي ښه بېلګوي چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان نوم په نړۍ کې پورته کړ. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي افغان لوبډله به په روان کال کې هم د نړۍ له بېلابېلو لوبډلو سره مخ شي.
د ملي لوبډلې لپاره هم ډېر لوبې لرو، سږ کال چې د استرالیا، داسې د وست انډیز، هند، پاکستان او د دې لوبډلو سره به هم لوبې ترسره کوو، او همداسان د طویل سمه چې
د تر اتسنګ به په کور دننه پر روان کال کې د سیالیو تر اتسنګ یو شمیر کرکټ لوبغالي هم جوړ شي. د کرکټ ترڅنګ فوټبال هم په افغانستان کې ګڼ مینوال لري او د خلکو د یووالي په برخه کې مثبت تمام شوی. د فوټبال غوره لیګ چې د افغانستان د بیلابیلو زونونو لوبډلې پکې خپل بخت ازمایي او هر کال په کابل کې ترسره کیږي، زیات شمیر نندارچیان لري. خو تازه د افغانستان د فوټبال فدراسیون د قهرمانانو لیګ پیل کړی چې په ترس کې په کابل او بیلابیلو ولایتونو کې د نویو ځوانانو د موندلو په هدف سیالۍ روانې دي. نن د اپریل شپږمه د سولې ورزش نړیواله ورځ ده. زیات شمیر افغانان غوښتنه کوي چې افغان چارواکي باید ورزش ته پاملرنه زیاته کړي، ځکه د دوی په وینا ورزش ته چې ملتونه پرې رغېدلی او یو موټی کېدلی شي. د افغان ورزش مینوال قسیم هلال وایي لوبغاړي د هیوادونو مثبت تصویرونه انتقالوي او د تاوتریخوالي په کمولو کې مثبت رول لري.
ورزش ته یووالي او د قومونو د نږدېوالي لپاره یو مهمه وسیله ده. ورزش دی چې د افغانستان خان زور نړۍ ته وړاندې کړي. ورزش دی چې د قومونو ترمنځ د نفاق پولې نړولې دي او قومونه یې ډېر سره نږدې کړي. ورزش د افغانستان خان زور نړۍ ته وړاندې کړي. د افغانستان کلتور د ورزش په واسطه باندې نړۍ ته رسیدلی.
دی وایي د افغانستان د مشهور لوبو ادارې تر وزارتونو لوړ او اغیز زیات دی، باید پاملرنه ورته زیاته شي. نوموړی وایي د افغانستان د لوبو په ځانګړي ډول د کرکټ د سیالۍ په ورځ حتی د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تاوتریخوالي کچه ټیټوي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلای، لیدلای او لوستلای شي. ازادي راډیو ټکی کام.
د اوسنۍ رادیو خبرونې د سهار لو د ماښام تر وو په منځنۍ صفه 12.5 FM/15 صفاوري د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې په نوم پروګرام لرو.
ستاسو لا پیغامونو
زه لیاقت افغان د کونل څخه دا پیغام تاسو کوم. څنګه مې په دې شکل سره و دغه د برېښنایي پیژنسانو مسله مې وایي چې دغه د پیژنسانو توزیع ساحه کوم دفاتر چې دي دغه د ولسوالۍ ته هم پراخه شي. موږ د کونل مقامات څخه غوښتنه کوو، مرکزي دفتر څخه موږ غوښتنه کوو چې دغه پیژنسانو دغه مسله لکه کیسه خطرات او ولایت کې کوم دغه دوه مراکز دي، او غوښتنه مو دغه ده چې دغه مراکز نور هم ډېر کې ولسوالۍ ته وغځوي. السلام علیکم.
زکه محمد نوریم د هلمند ولایت نه دایو لطالی چنجر رسمي مليک تر نیولې ده. موږ وایو چې موږ د د دایب ولسوالی کې چنجر بسمې کې موږ مکتب جوړون او د ډیره وخت څخه موږ امرونه لرو موږ امرونه راکوسي دي موږ مکتبونه کابل ته استولې دي تانه غلي جی پی اس کیمرا او دا شانس ولا معنا موږ تاکسین دی او چې تاکسین جی پی اس کې واخی هغه ور استولې دي نو دلته موږ غواړو چې مکتب ته جوړ شي مکتب نو څه دی نو څه د وخت په نوښت په نوښت موږ راکړي دي هغه موږ د پاره فعالیت نکړو مشمان ګری دي ام انجینر موږ ګری دي مال کان دي نو موږ غواړو چې موږ سره دا همکاري وسی نو موږ راځي راځي دا غیله کو چې موږ دا وینا دي چې چارواکو پر ورسې تر لوري چارواکو دی ورسې بیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه ریګول د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ اوسیدونکی تل حال لوګر څخه دا پیغام تاسو ته پریدم ل پکتیا ولایت نه ل څمکنوی نه په بشمیر وزم راځي شپیتټنه او یاټنه اتیاټنه او دا ټول بې مسول راتیریږي اول خو سرک خرابوي دا سوداګر او بیا په غلا راوړي بالکل مسول نه کوي کمیشن کاران راتیری ل پکتیا نه او دلته کابل بل کمیشن کار لري دا را پاس کوي نو د موږ د مالیه وزارت نه یا له ولسمشر نه او یا له سیمهیز چارواکو نه دا هیله ده چې دا وزن بند کړي ځکه دا سرکونه موږ ډیر په سختۍ او مشکلاتو جوړ کړي دي یا حکومت راته جوړ کړي دي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
له دې سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسېدو. دولسمه بچې شوه د خبرونې په دوام کې 15 دقیقې پروګرام هم لرو. خو اوس صفی الله ستانځي د دې سات لاند خبرونه اوروي.
ولسمشر اشرف غنی او زلبیا ټینګار کړی چې په هیواد کې د داسې یوې عادلانه او تلپاتې سولې غوښتونکې دی چې په نتیجه کې د یو خپلواک ولسواک او یو موټی افغانستان هدف ترلاسه شي. کغلی غنی دغه څرګندونې پرون د وری پښپاړسمه نیټه په آر کې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو له قومي مشرانو او مخورو سره په غونډه کې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د منځنۍ آسیا هیوادونو ته تللی او د افغانستان د سولې او ثبات په اړه مغږیږي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي دا کوي چې افغان ځواکونو تیر شپه په خوګیاڼۍ ولسوالۍ کې 9 تنه وسلوال طالبان وژلي او 4 نورې ټپیان کړي دي. امریکایي چارواکي وایي له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا په اړه خبرې بستونزمنې وي او د سمدستي پرمختګ احتمال نه ورته ښکاري. په پام کې ده چې نن د لومړي ځل لپاره د اروپایي هیوادونو په منځګړیتوب د ایران د اټومي موافقې په اړه په ویانا کې خبرې پیل شي. د اروپای ټولنې دوه جګپوړي چارواکي له ترکیه سره د اروپای ټولنې د اړیکو د ښه کولو د هڅو په ترڅ کې انقرې ته ځي. د اروپای شورا رئیس شارل مايكل او د اروپای کمیسیون مشره اورزلا واندرلین بنن په انقره کې له ولسمشر رجب طيب اردوان سره وګوري. او سم یو جالب خبر، یو انګلیسي خزي د دریو اونیو په توپیر دوه ماشومان زیږولي دي. ریبیکا رابرټس پر انستګرام باندې د خپل ماشومانو په اړه معلومات ورکړي چې د ګڼو خلکو او رسنیو پام یې جلب کړی دی.
د غزنی اوسیدونکو ویر لري چې که د سولې او اوربن خبري بریالي نشي په دغه ولایت کې به جګړه زور واخلي او د دولت تر واک لاندې ځینې نور سیمې به هم د طالبانو لاسته ولوي شي. دوی له مرکزی حکومت د غزنی د امنیت د شکیدو لپاره د جدي اقدامات غوښتنه کوي. خو د غزنی چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو د پسرلنیو بریدونو لپاره منظم پلان لري. په دې اړه دا راپور ووري.
شایسته خان غزنیوال تقریبا سلبیشت کلن دای په غزنی کې د سولې د چنګښت په مخه غونډه جوړوي. لاریونو او نورې حالې ځلې کوي. شایسته خان وایي ویره لري چې په غزنی کې به د هوا له ګرمې دو سر په سرلنه یا موسمي جګړې تودې سي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی اوسیدونکي وایي د تیرو کلونو په رنګه به سږ هم د هوا له ګرمېدو سره په دغه ولایت کې جګړې زور واخلي. دوی ویره لري که د سولې او اوربند خبرې بریالۍ نه سي په دغه ولایت کې به د جګړو له امله د دولت تر واک لاندې ځینې سیمې د طالبانو لاسته ولویږي. دوی له مرکزي دولت څخه د غزنی امنیت ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. د غزنی ولایتي شورا هم ورته نظر لري. د دغې شورا مرستیال امان الله کامرانی وایي په غزنی کې د سمیاو پسرانه یو جګړو ویره ده.
غزنای د معاصری په حالت کې ده او غزنای په ډیر بد حالت کې ده چې هغه نو ولسوالۍ سکتی شپږ ولسوالۍ معاصره دي درې ولسوالۍ لارې بندې دي خپل غزنی کې اوس هم تر درې کیلومتره لړۍ وړاندې نشي تلای ځکه درې کیلومتره بعد طالبان په غوساهو کې حاکم دي
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی سیمه ییز چارواکي د دغه ولایت په ځینو سیمو کې وړاندې لا د افغان امنیتي ځواکونو له لورې د تصفیوي عملیاتو د پیل خبر ورکوي او به غوښتل چې د غزنی ولایت اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړو دغه اندېښنه د غزنی ولایت لنوی ټاکل سوی امونیه کمانډان سره شریکه کړم خو لبیا بیا هڅو سره سره خبرو کولو ته تیار نسو د غزنی والی بیا وای طالبان د تیرو کلونو پرنګ سش کال هم غواړي چې د غزنی پر ډیرای سیمو وسلوال بریدنه تر سره کړي سید عمر نورستانی ازادي رادیو ته وویل موږ د وسلوالو طالبانو د پسرلنی بریدونو لپاره منظم پلان نیولای دی تر څو د هغه بریدنه ناکام کړو
د کې چک نشته چې طالبان خپل شوم هدف لاسته راوړل لپاره لکه تیر کال غوندې سکهال به هم یې دوی خپل هلې ځلې ولیدي موږ هم بل مقابل یو منظم پلان لمخې په دوه میاشتو کې موږ خه امادګي ورته نیولې ده او موږ ورته د دوی د سلنی عملیاتو په دغه باندې امادګي لرو کاملا او د غزنی غیرتمن ولسته مکمل انداد ورکو سکهال به دښمن هیڅ نه و پلان نه و تطبیق نشي کړی
دا غزنی اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي د غندیشنه په داسې حال کې څرګندوي چې په افغانستان کې د سولې خبرې په څیر روانې دي دوی وایي چې په افغانستان کې د سولې رستي مذاکرات بریالي نسی یا اوربند تلار هوار نسی او وسلوال طالبان ل خپل اعلامیې سره سم په امریکایي ځواکونو بریدونه پایل کړي نو په غزنی کې به هم سخت جګړه رامنځته شي وسلوالو طالبانو ګواښ کړی چې ک امریکا تر ټاکلې مودې د موی میاست تر لومړی نیټې ل افغانستان خپل سرتیری و نه باسي نو دوی به پر وړاندې عملیات لسره پایل کړي
25 دقیقې
دوه خبرې دي یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 15 فیصد
متاسفه يم چې
حکومت
ته
کېږي
نو ځکه چې افغان حکومت د ازادي رادیو اونیز بحث
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مو ومنئ بیا هم د 25 دقیقې اونیز بحث واره رسیدلې او بیا هم د افغانستان د سولې پاړه د وی موضوع پاړه لغپلو ملمنو سره بحث لرو د افغانستان په سولې کې د امریکا او روسیې خپلتیاله والتیا او سیالي امریکا لوګ دې مودې د افغانستان د سولې په موضوع کې خپله ده او د تیر کال د فبروري په 9مه په دوه کې ل طالبانو سره د سولې هوکړه هم لاسلیک کړه خو روسیه هم په دې موده کې قرار نه دناسته او مسکو وخت په وخت د افغانستان د سولې په اړه د رسمي او غیر رسمي غونډو کوربه روسیه هغه غونډې د روان زیګدیس کال د مارچ په 13مه وه چې د افغان حکومت او طالبانو د استازو په ګډون د روسیې امریکا چین او پاکستان استازو هم پکې برخه اخیستې وه او ټاکل شوی چې امدا زیګدیس میاش د ترکیې په استانبول کې هم د افغانستان د سولې پاړه یو غونډه جوړ شي د افغانستان پاړه په دغه موده کې او روس تر دې هم د امریکا او روسیې د خپلتیاله والتیا او سیالۍ پاړه ل خپل درنو ملمنو سره بحث لرو درنو ملمنو خراغ لا البته زموږ ملمنه دي د افغانستان د کورنیو چار وزارت په خوانی وزیر فقیر محمد فقیر او د کابل په هنتون په خوانی استاد او سیاسي شنون کې ودیر صافه درنو ملمنو بیا هم خراغ لاس
ډیره مهرباني سلامات او زموږ خدمت کیو او فقیر صاحب ته هم احترامات تقدیمو
زم
خپل وبد صافي صاحب ته او تاسو ټول ته سلام وایم
مننه فقیر صاحب په سر کې تاثیر ته وې دغه موده کې چې ما په سریزه کې یادونه وکړه تقریبا د تیر کال د فبروري له 9مه یې کړه حساب کو د افغانستان د سولې په پروسه کې د روسیې او امریکا سیالۍ ته چې دوی غواړي چې په شکل د اشکالو د افغانستان د سولې په پروسه کې کېل وي دخیل وي او وند په کې ولري په څه نظر ګوري تاسو ورته او تر کومه پورې کوم بریالي احساسوي
زه خو به دومره وایم کوم څه چې افغانان لیدلې دي او ګوري او زه خپل د روسیې او د امریکا څه چې په افغانستان کې کی په ګټه نه بولم دوی په خپل ګټو سره غلي دي او هر وخت چې خپل ګټه تر لاسه شي یا نه تر لاسه بیا یو بنا بل بنا د ځان لپاره پیدا کوي په هغه باندې خپل وخت ځای کوي. دا اوس دا دومره وخت تاسو ګورئ دا یو کال خو مکمل خلیلزاد سفرونه دي که حساب یې کوي دومره پیسې به مصرف کړي چې تر دې زیات به نور نه مصرف ځای نه وي ته نو ګټی ته تر څو پرا چې د افغانانو اختیار په خپل لاس کې نه وي یعنی اراده یې خپله وي کار او عمل یې خپل شي هغه وخت بیا اتمن ناستې ولاړې غونډې پیسالې نتیجه ورکړي. زه په دې عقیده یم بهرنیان د موږ دپاره هیڅ وخت نه غواړي چې په افغانستان کې داغسې عمل وکړي چې د افغانانو په ګټه وي، نه د امریکې نه د روسیې. روسیه خو د افغانانو کې خصوصا پښتنو کې یو اصطلاح ده یې شرم، یعنی روسانو که شرم لرلی هماغه ورته بس وه چې د تیر وخت یې وکړه. د افغانستان دولتونه یې ورچپا کړل، بهترین شخصیتونه یې مړه کړل، حتی تر یو نیم میلیون به پورې زه عقیده نه لرم په دې شایې. خو بیا هم داسې ویل کېږي دوی هم نه دی رد کړي چې افغانان د روسانو سره په جګړه کې مړه شول. بیا نو نوره کشار هم وای دوی باید اول د ګنګو غرابات ورکړي، اتوان یې ورکړي، مال یې ور باندې به سره جوړه وکړي. بیا زموږ چپانه والا هم چپانه واغوندي ورشي مسکو ته، هلته جوړه خبرې ورسره کړي. ما ته خپله داسې وایم چې غیر د افغانانو نه، مستقلو افغانانو نه، نوره هیڅوک د افغانستان مسله نشي حلولی.
یعنی فقیر صاحب چې امریکا او افغانستان په شکل د اشکالو دوی غواړي چې د افغانستان په سوله کې دواړه هیوادونه دخیل وي، خپلې ګټې پکې ګوري او غواړي چې ووسي پکې
بخی په دی ځای مده په ګټ سره غلی دی، خپل ګټ سره غلی دی، نه د افغانانو د غم نه نه دی مړه. کمړه وای نو دا سلويخ کلا ته وشول، دا چا دی لاس وشول، دا دواړه په دې کې غي اواله ورځ نه خل دی خل دی. دا جان کې دوی دواړه طرف خل دی، دواړه طرف افغانستان خلکو ته ملامت دی، ملامت دی، حتی ګناګار دی ته ما په استلا.
مننه فقیر صاحب. خغلی صافی د فقیر صاحب خبرو ته په پام سره چې دوی له خبرو چې کم برداشت ماو کې غدا چې مثلا امریکا او روسیا د افغانستان سولې موضوع کې په سیالي کې دي، او دوی دا هم ویل چې په جګړه کې دوی خکیل دي دواړه هیوادونه، او زمنن دوی ویل چې تر اوسه پرې کومه ګټه نه رسیدلې د دغه دوو هیوادونو د افغانستان د سولې بهیر ته. باید خپل افغانان په دې برخه کې لاس په کار شي د افغان د سولې برخه کې. تاسو په نظر باندې د روسیې او امریکا سیالي د افغانستان د سولې په برخه کې څومره موثره ده؟ ګټه افغانانو ته د افغانستان د سولې پروسې ته څومره ده؟
ډېر مهرباني ستاسو سوال نه. د محترم فقیر محمد وزیر صاحب خبرې ټول زه تاییدوم، او سره دې چې دا تاییدوم او په دې هم پیګو راځي یو موجود واقعیت په نړۍ کې نن د نن ورځې کاري په خوانزو یو توجه وکړو. وروسته د افغانستان کې ناکامیدونه د روسانو د سرو لښکرو پالیسي په دې بدله شوه چې دوی به پرېږدي چې امریکا په دې جامعه کې ښکېل شي، لکه دوی چې هغه تجربه لیدلې وه دومره دوام وکړي چې اقتصادي لحاظه، سیاسي لحاظه، نظامي لحاظه، لکه بنګه چې وځپلو امریکا هم دا ضرر وویني. دا دوی سیالي که سړه جګړه ختمه شوه نو په دې مفکورې تر ننه پورې روانه ده، او خصوصا دوی د هغه جهاني سازمان نه د سولې په منظور تاسیس شوی ده، او هغه ملګري ملتونو سازمان نومیږي. په هغو کې د پیزو قدرتو ځینې دا دوه دي چې دوی په ټاپ کې د نورو درې واړو قدرتو ولاړ دي، لکه چین، لکه فرانسې لکه انګلستان لکه فرانسا نو هغه دوی کړلو ته ګوري او بیا رایه ورکوي په سیکیورټی کونسل کې. په شورای امنیت کې پنځه واړه قدرتونه د جهان هم ملامت دي که سوله د جهان خرابېږي او هم مسؤول دي او هم دوی ته ګټه وړي. دې کې شک نه شه لیډرشپ د جهان یې چا په لاس کې دی. که پخوا دوه قطبه وو د کلینټن په وخت کې دوی اعلان کړه چې موږ اوس د جهان لیډرشپ امریکا په غاړه لري، مګر ځینې واقعاتو نړیوالو او د دې موجودیت افغانستان کې دا وښودله چې دوی یو نه دي او دوه قطبه هم نه دي. اوس ډېر قطبونه دي د قدرتونو په هر آسیا په آسیا کې اروپا کې امریکا کې جهان کې په دې وخت آسیا کې چې زموږ دوه ګاونډي دي چین او روسیې، دا هیڅ وخت بې تفاوته نه شي پاتې کېدلی د افغانستان په موضوع کې، ولې چې افغانستان زړه د ایشیا دی که هر یو قدرت په لاس کې وي ټوله آسیا اداره کولی شي. په همدې لحاظ باندې دا رقابت د امریکې و د روسیې په منځ کې دوام لري. یو وخت پورې امریکې دا فکر کاوه
صافی صاحب دغه رقابت څومره د افغانستان د سولې په ګټه دی، د افغانانو په ګټه څومره دی؟
خبره دا ده چې جنگ هم دوی راوړی دی او سوله به هم دوی راوړي. هغه کسان چې د روسیې په وخت کې په ګدۍ باندې ناست وو او ټاپ سیکرټ چې ورسره وو نومونه به هم نه اخلو ټول پېژني، هغه د روسیې خلک وو. او پس له هغې نه چې دا شروع نه تر ننه پورې ناست دي دا د امریکې خلک دي، تن شوي دي، ویل شوي دي، په هدایت کار کوي. دوی دا سیالي که د دوی په لرې کولو کې ځان په ګټه ویني لرې کوي او یا پلانونه ورکوي چې تاسو اجماع ملي نه لرئ او خپل پیشنهاد نه شئ کولی موږ یې درکوو. او حقیقت هم وایي د وزیر صاحب خبرې او زما خبرې زه دا تاییدوم د دوی خبرې او په ادامه مې دا موجوده وضع تاسو ته په عرض ورسوله ګرانو اوریدونکو ته. مګر منګه کولای شو دې نه ځان وباسو چې ملي زعامت په خپل خواخه او د افغانستان د خلکو په واقعي صورت سره په سپورت سره ولرو. متاسفانه چې دا ملي تروزه یازي کېدلی او یاد ده چې بیا هم هر څو کرایشي په دې هم شک کې لرو یو بحران د اعتماد د دلته چې دا به مباده دې دولت په لاس کې دي او دې دولت په لاس کې دغه دولت دلته زعامت په کار د ملي چې افغانستان کې پیدا شي او ودرېږي او قیام وکړي او وایي چې موږ یې دغسې حلوو که دا د نوي ګوندونو نه راوځي او که دا وروس غیر دې ګوندونو نه راوځي. دا مسله په کار ده. آیا دې ته اتیا فیصده بې سوادو سره زموږ وطن کې ژوند کوي دې سره دې نه موږ دا توقع لرلی شو؟ نه چنه نو دغه موجوده وځي ته باید رسټ ورکو او هغه څه چې هغه چار اوسي راته وایي چې دا ستاسو په ګټه ده. ګاونډیان منی منطقوي ځمان پر راځي مغه باید خپل په ګټه خلکو ته خپل پریدو او اعلان
مننه. و صافی صاحب خغلی فقیر، ما مخکې وویل چې د فبروري په 9 باندې تیر کال په دوحه کې د سولې هوکړه د طالبانو او د امریکا ترمنځ لاسلیک شو. دغه شان په تیر میاشت کې دغه د مارچ په 13 باندې افغان حکومت او طالبانو په اساس باندې په روسیا کې وغونډه وه د امریکا، چین او پاکستان د اساس په ګډون باندې. فکر کوي دغه هڅې چې تر اوسه پورې امریکا او روسیې کړي د افغانستان د سولې په برخه کې، یو څه دغه د افغانستان د سولې د پروسی ته تحرک ورکړی دی، حرکت ورکړی دی مثبت لوري ته، که څنګه؟
مخکې نه صفی صاحب نه ډېره مننه او د ده د خبرې پوره تایید کوم. دا دوی مسله صفی صاحب ښه توضیح کړه. جنګ دوی کوي، راوړی هم دوی دی، ختمول یې هم په دوی پورې ارتباط لري. نو افغانانو ته په دې سا کې زه فکر کوم چې هماغه صفی صاحب هم تایید کړه، افغانانو کې ګوندونه جوړ دي، کمزوري دي، داس شخصیت کې راوځي میدان ته او رښتینی افغان وي او خلق ځان دې راټول کړي او د دې مسئله یه حل لاره اگر من تکی زفکر کم اما به گتا ولاری نه ده روسیه هسته نه ده امریکه هسته
خود تاسوهی خاقل فقیر تاسوهی چه جنگ دوی راولی سول بم دوی راولی نو چنگه چه خغل فقیر مای تاسو وای چې جنگ دوی راوړی نو سوله بم دوی راولی نو بیا تاسو په خپل ګوندونو باندې ټینګار کوي چې دوی باید راولی نو څنګه هغه دوه ډول خبرې نشوي
دوه ډول اوس د تطبیق کوم ګورای کا افغانان خپل منځ کې یو قوت ایجاد کړي ا قوت د دوارو کې جواب بیا ویلای شي نه په وسانی حالت کې دا مسله خود دوی دا د وایم یو افغانستان سم په چور په حالت کې ده دا تراب ساراده ټول آزاد توګه یورانیم کې دي توګه نوم نه خلی یورانیم اول روسان چور کړل بیا انګریزان چور کړل اوس امریکایان کې اخته دي یعنی دا دومره وخت هغه مردان په هغه سارا کې په هغه باندې کار کوي امداس نور ما دنیات ټول
فقیر سه فقیر سه
یو ول فام دی جان کې امدا کا ګټه وکي د افغانستان کې څه کې ماتي ما دن دي چې
دی فقیر سه
پدا کولای شي هغه است بدای کړی دا
فقیر سه اوس دغه غونډې چې جوړی شوی دغه هڅې چې شوی دغه دغه غونډې چې شوی تر اوسه پر د امریکا او د روسیې له خوا دغه هڅې چې شوی دي تاسو کم یو فکر کوئ چې د کم یو کارونه او هڅې موثر وي د افغانستان د سول لپاره
ګرای خپلې جوړ کې بیا ټوک دي چې دا اوس سول په نوم سازمان ټول سره پیژن و او ملګریا زبه دا دومره دې ته وایم چې دا اوس هڅې چې دا دوی روانه کړی دي یو سول په نوم او دا سفر کې خلیل زاده یو کال نه زیات وخت کې زایکه یو شاندا پولی ګټه انده درس دیلې
مننه فقیر صاحب صافی صاحب کله چې وایو چې جنگ دغه دوه وادون راوړی افغانستان ته او سول بم دوی راولي او دوی په کیخکیلم نکو مثلا څنګه کېدل شي چې افغانستان ته سول راشي تاسو په نظر چې دې سوال
به تر کول نو هغه څنګه چې ما به ازور سوال جهان اما سه امده پیزو قدرتو پلاس کده او ادویز متحدین پلاس که نو سولا هاگه وقت رتلایشی پا هر نقطه دی جهان که من جمله زمان پا افغانستان که چه بیخی موضوع گرم ده چه ده قدرتون سرخ پلا یو اجماع پیدا که نریوال نو اگه نریوال اجماع غیر دیگه خوانه چه یا امریکا پا پلا که درانی گی د خواست نشته ولی چه دوی اغا کمونیزم نشته اغا ایدیالوژیم نشته او یا قدرت دوی استبدادی شکل عناصر ما پخوانی دی اغو پلاس کده اغوی خپل رقابت تا دی امریکی سر دمام ورکی اغا وقت پوده چه اغوی خپل داد و حقیقت که لکه دی دوام جهانی جگره نمونه نده خب بیا هم دی یو کمپ دی سکوت نوروستا با تقسیم و توازن رواصل و بلانس ده جهان که پا هر منطقه که دا پروسه روانه ده که دا پا جگره دوی حالا ایخپل و منزو که او که دا ورو جگره تا هر یو سپورت ورکهی یا بل تعدیدهی پا ده حالایی او که کینی دو ایخپل خبری کهی دا پینجه خدرت از کینی ایخپل خبری دیو که ایخپل جگره ده با جهان که با تقسیم که اون ویشی سره اویشی هم دا ایدوی کار
صافی سیب دقیق تروس پری چه کمی
واقع ده هر کله چه دوی پا سلا شول پی سلا د افغانستان حق ده دا ترتون که ده خو چه خپل خلک هم بیداره اوسي دلته ځینې هیوادونه زموږ منطقه کې دي چې زحمتونه یې هوښیار دي هغوی د هر حالت د خپل ګټه د خلکو په ګټه استفاده کولی شي ولو د هغوی ملګري دي که نه دي د لویو قدرتو اما دلته چې راغلل فنا فی الفساد فنا فی لوټ لکه څنګه چې وزیر صاحب فرمایل په دې کې لګیا دي شخصي ګټې ته ما سفنه
ځکه نه کوي bale safese تروسه پر استاس په نظر باندې د افغانستان د سولې په پروسه کې امریکا په دغه سیالي کې مخکې ده که روسیا
زه فکر کوم امریکا په بشپړ ډول سره مخکې ده البته خپل منافع مخمنګ سره ومنل چې هر یو خپل ګټه غواړي. امریکا مخکې ده او روسیا هم هغه به داسې ملګری هیوادي او د خپل سازمان او ملګرو اتحادیې د اروپا سره چې افغانستان به آباد کړي. موږ خو هغه پخواني کمونیزم پخوا روسیه هماغسې وضعیت وکړو په دې کانفرانس کې دا څو کسم چې غوښتي وه ډیپلوماتیک پروتوکولونه مراد نه کړ. موږ ته د تحقیر آمیزه په سترګو ګوري او دلته ظلم کړی امن خلک هم نونده مني. امریکا مخکې ده او مخکې دي شي او په دې پوهېږي چې کله حل کړو او انشاءالله چې موږ سم شو ځان جوړ کړو په ملي سطحه دا راتلونکی ده چې پارټنر شو چې وی منو نه دا چې موږ خپلو کې په جګړو په قدرت اخیستلو وخت راځو.
بله یو ورسته پښتنه ستاسو دواړو خاغلو مخ تک دغه ما هغه دا چې فقیر سیب لمړی تاسو ته وې د ترکیه غونډه روانه ده په استانبول کې د افغانستان سولې پاړه غونډه جوړیږي د نور غونډه سره توپیر پدې کې چې ملګری ملتونه به هم پدې غونډه کې برخه اخلي نو په دغه سی غونډه کې به د افغانستان د خلکو غوښتنه له دغه دوه سیالو هیوادونو چې د افغانستان د سولې پروسه کې په سیالي دي چوي. مهرباني فقیر صاحب
نو امید خو باید ولرو چې ترکیه غونډه د تیرې غونډو سره یو څه د حالاتو په نظر کې نیولو سره هغه وي دا مفیده تمامه شي. خو رول د افغانانو په دې غونډه کې یو څه مشخص شي چې افغانان څه غواړي. د دې غوښتنې د مو پاسل بحث سره وشي دا نور نفر سره بحث وشي او دا نور نفر د دنیا هوادونه لخت ځان وخوروي ګرات پیدا کی هر هغه چې امریکا وایي یا روس خودمره وسنه طاقت نه لیدلای دی امریکا وایي هغه ونه مانی غلطی ته غلطه لګی شرم وشي غنیمت دی. په دې غونډو کې کتاسو ګورې هغه تفصیلې ګورې یا اعلامیې ګورې یا هغه نه راوتلې نو وشتې مطالعه کوي دغسې ته نه پکېلي دی کېږي چې هغه د سولې په خیر تمام شي. نو زه فکر کوم چې بیا به بدبینه نه اوسم. خدای دې وکړي چې ترکیې یې غونډه نه یو څه مثبت د افغانانو په ګټه راووځي.
ډېره مننه ښاغلی صافی تاسې.
بله زه فکر کوم چې د ترکیه کانفرنس نه د افغان ملت د دې کانفرنس ما بدل غواړي چې اول زمونږ د افغانستان د خلکو او راتلونکو قربانیو ته په احترام سره خپلواکۍ ته احترام وکړي. بل ولسته داسې احترام وکړي لکه دوی په خپلو نړیوالو اسنادو د بشري حقوقو کې چې بیانوي چې خپلواکۍ ته هغه نظام ټاکلو او په شپ حق ورکی او بل د دوړو صاحب ته مرستو ته ځما ورکی.
ډیر ډیر مننه قدر منوریدونکو دا د دیونې بحث چې تاسو واوریدلو د دیونې بحث په دې باندې و چې د افغانستان په سول کې د روسیې او د امریکا کلتیا لیوالتیا او سیالي په سر کې موول چې امریکا لوګ دی مودي د افغانستان د سول په موضوع کې خېل دي او تیر کال د فبروري په 9 په دوه کې له طالبانو سره د سولې هوکړه هم لاسټیک ده. خو روسیا هم په دې موده کې قرار نه وناسا او ماسکاو وخت واخ دا افغانستان د سولې پاړه د رسمي او غیر رسمي غونډو کوربه چې روسي غونډې هم دروان زیږدیس کال د مارچ په 13 و چې د افغان حکومت او طالبانو د اساس په ګډون د روسي امریکا چین او پاکستان حساس هم پکې برخه اخیستې و. لخپل قدرمنو ملمنو هر یو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر او د کابل پوهنتون د پخوانی استاد او سیاسي شنونکي ودیر ساپینا مننه کوي چې په دغه بحث کې له موږ سره برخه واخیسته او خپل نظرونه د موضوع پاړه لمک سره شریک کړل. قدرمن اوریدونکو تر بلې ونی او تر بل 19 باس تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارو خاونه ولرای.
لو رزه تختم چلا شور ډګستا غوند دا ای های ستا غوند دا شپه تپنا وړ ماش پچپا حل چپا دا زما غوند دا
لورزه تختم چلا شور ډکستا غوندې تا پای هستا غوندې تا شپې تپ ناوړ ماش پچ په چل چپا دا زما غوندې تا ta